אמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
صداي אמריקה
د امریکا جا غشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امریکا جا غشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه لرو خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته چې خلیل خان به تاسو ته ووایي
السلام علیکم ولسمشر محمد اشرف غنی وای نړیوال ځواکونه زکه په افغانستان کې میشتي چې طالبانو له افغان حکومت سره د جګړې اعلان کړی او د غټل تراګر سره پاړی کده. ولسمشر غنی پرون د شنبه په ورځ د ارکوماړی کې د ډاکټر نجیب الله پر رژیم باندې د بخوانی مجاهدینو د بری د غوای د طبي په نسبت جوړی سوی غونډه ته وینا کوله ویل چې د طالبانو لوري د خندق عملیات د مسلمان او خپلواک افغانستان په وړاندې جګړه ده. ولسمشر غنی ول هر طالب جنگ نغواړي، جنگ د یو څو محدودو کسانو لخوا د دوی پر اکثریت باندې تپل شوی دی. ولسمشر غنی طالبانو ته د سولې وړاندیز سخاوت مندانه اقدام وبله او ویل چې طالبانو میاشتې د سولې په اړه په دې وړاندیز فکر کړی خو د منلو جرأت یې نه لري او دا چې څنګه رد کړی هم څه نه وایي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران ادعا کوي چې د پاکستان پوځ یې ځل بیا د طالبانو مشران شمالي وزیرستان ته راوستي دي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر مزنور پښتون ویلي دي چې د طالبانو کمانډانان د پاکستان د دولت تر څارنې لاندې یو ځل بیا د میرعلي او میرانشاه په سیمو ته انتقال شوي دي. پاکستاني پوځیانو تر اوسه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د دغه ویډیو په اړه څه نه دي ویلي. هند او چین موافقه کړې چې په خپلو سرحدونو کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځیانو ترمنځ اړیکې قوي کوي. د هند د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویجی ګوکخل د شنبه په ورځ د دې مطلب بیانولو وویل چې صدر اعظم نریندرا مودي د چین له ولسمشر شی جی پینګ سره د غیر رسمي غونډې لپاره د مرکزی چین په واهان ښار کې تللی دی. هند او چین د همالیا غرونو په سرحدي سیمو کې جنجال سره لري. هندي چارواکي وایي چې دواړه هیوادونه به پوره زیر کې د خبرو له لارې د خپل اختلافات سره ختم کړي. دا رنګه چین کوشش کوي چې د هند او د هغې هیواد د یو کمربند او یو سړک لارې د پروژې ملاتړ ته واڅوي خو هند د دې پروژې د پاکستان له اقتصادي دلیل سره مخالفت کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو نوی سفیر مایک پمپیو براکسل ته له سفر وروسته د پرون د شنبې پر ورځ سعودي عربستان ته رسېدلی دی او له هغه ځایه به اسرائیل او اردن ته هم ولاړ سي. تمه ده چې د سعودي عربستان، اسرائیل او اردن له مشرانو سره د شاغلي پمپیو د باث موضوع به ایران او په منځني ختیځ کې د غیواد فعالیتونه وي. شاغلي پمپیو د جمعې پر ورځ ویل چې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تر اوسه تصمیم نه دی نیولی چې د ایران د اټومي موافقې نه ووزي او کنه. خو هغه زیاته کړه که ایران په اټومي موافقې کې موجودې ستونزې حل نه سي، شاید جمهور رئیس ټرمپ په راتلونکي مې میاشت کې له دې موافقې ووزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل په براکسلز کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ایران د اټومي موافقې ستونزه د خپلو سیالانو سره شریکه کړې ده او دغه موضوع به د سعودي عربستان، اسرائیل او اردن ته دغه د سفر د ایجنډا په سر کې وي. ترکیه له روسیې سره د S-400 میزایلو ضد سیستم د اخیستلو په اړه انکرې ته د امریکا خبرداری رد کړی دی. ترکیه وایي د دې سیستم د پیرولو معامله تر ډېره حده بشپړه سي بي او تر دې به پرشانه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د جمعې پر ورځ په براکسلز کې د ناټو د خارجه وزیرانو غونډې په څنډه کې ویل واشنگټن له روسیې د S-400 میزایلو ضد سیستم د اخیستو په اړه د انکرې په پریکړې سخت اندېښمن دی. پمپیو ویل دا سیستم د ناټو تړون له دفاعي سیستم سره سمون لري. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې روسیه د S-400 میزایلو ضد سیستم د سپارلو چارې ګڼلې کړې دي. افغان پولي تصیرمه د جنوبی وزیرستان په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي نامعلوم وسلوارو د دې ایجنسی په لدا سیمه کې لښ تر لږه څلور مزدوران په ډزو وژلي دي. پاکستاني رسنۍ د جنوبی وزیرستان د ځایي امنیتي چارواکو په حواله وایي چې دا پیښه د شنبه په سهار رامنځته شوې ده چې په نتیجه کې بریدګرد تر برید وروسته د پیښې له ځای تښتېدلې دي. که څه هم رسنۍ وایي چې د بریدګرو په ډزو کې وژل شوي کسان کارکوونکي دي، خدای نه دي ویلي چې دغه کسان په سیمه کې په څه بوخت ول او نه هم د هغوی د هویت په اړه څه ویلي دي. د جنوبی وزیرستان ځایي حکومتي چارواکي وایي امنیتي سرتیری تر پیش وروسته سیمې ته رسېدلي دي او تحقیقات یې پیل کړي دي. د ارمنستان د اپوزیشن مشر نیکول پاشنیان پر خلکو ژغ کړی دی چې په راتلونکو درو ورځو کې په لوی شمېر کې په سوله ییزه او ملکي نافرمانۍ کې برخه واخلي. پاشنیان پرون د شنبې په ورځ د ارمنستان دریم ستر ښار ته په لاره خپل پلویانو ته چې د هرکلی لپاره راوتي وویل چې د مې په لومړۍ نیټه کله چې د پارلمان نوی صدر اعظم ټاکي د پارلمان ایروان لاري کوڅې دي ډکې کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو اوس پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ته. په افغانستان کې د حکومت د مخالفینو پر هدفونو باندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په هوایي بمباریو کې سش کال په بېسارې توګه زیاتوالی راغلی دی، خو د نظامي چارو څېړونکي فکر نه کوي چې متحده ایالات به د هوایي حملو له لارې جنګ وګټي. په واشنگتن کې د خبریال ویلیام ګالو د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباری دومره زیات شوی چې د تیرو 15 کلونو جنگ په دوران کې مثال نه لیدل کیږي. که څه هم چې امریکایي قماندانان اعتراف کوي چې له طالبانو سره په 15 کلن جنگ کې بنبست راغلی، نه معلومیږي چې آیا پر طالبانو باندې هوایي بمباری به اوسره د جنگ په پای ته رسولو کې مرسته وکړي او که نه. کله چې تیر کال په اگست کې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپله نوې محاربوي ستراتیژي اعلان کړله، د امریکایي قواو د هوایي بمباریو لمنه پراخه شوه. یوه خبره چې بالکل څرګنده شوې دا ده چې پرلپسې هوایي بمباریو د حکومت د مخالفانو په ماتولو کې له امریکایي قماندانانو سره چندان زیاته مرسته نه ده کړې. که روان جنگ نور هم اوږد شي او هوایي بمباری شدت عمومي، داسې نه ښکاري چې د زیاتو بمونو غورځول به د امریکایي قماندانانو سره د نظامي بری په موندلو کې کومک وکړي. د امریکا د سمندري قواو د ګریجویټ نیول پوسټ پوهنتون د ستراتیژیکي مطالعاتو د پوهنځي استاد پروفیسر ټامس جانسن چې پر طالبانو باندې د طالبانو د استدلالونو په نوم یو کتاب لیکلی دی، امریکا هغه ته په دې اړه د سکایپ له لارې وویل، فکر کوم چې دا عمل د متحده ایالاتو ورختایي او مایوسي کوي چې د هوایي بمباریو په وسیله په دومره زیات اندازه طالبان وژلی نه شي چې په جنگ باندې په فوقالعاده توګه اثر وغورځي. څارونکي په دې فکر دي چې روان میلادي کال به د مرګ ژوبلې په حساب په افغانستان کې د تشدد نه ډک کالي او د دوبي د موسم پر رسېدو سره به د جنگ شدت لا پسې زیات شي. د امریکا په مشرۍ د ناټو ائتلاف د طالبانو په خلاف هوایي حملې په داسې حال کې زیاتې کړي چې جمهور اشرف غنی ورته د بې قید او شرط مذاکراتو وړاندیز کړی او غږ یې پرې کړی چې پر روانو انتخاباتو کې ګډون وکړي. پروفیسر ټامس جانسن په دې باور دی چې د افغانستان جنگ نظامي حل نه لري، باید چې یو سیاسي حل ولټول شي. هیڅ فرق نه کوي کومې هوایي حملې چې تاسو یې دا وخت سرته رسوئ، که دوه چندې نورې هم زیاتې کړئ موږ به نشو کولی چې جنګ وګټو او د حل یوازینۍ لارې سیاسي مذاکرات دي. خو امریکایي قماندانان دا استدلال وړاندې کوي، روانې هوایي بمباری د مذاکراتو له لارې د افغانستان د جنگ د پای ته رسولو په غرض د پراخه ستراتیژۍ یوه برخه ده او هر څومره وخت چې پرې ولګېږي دوام به وکړي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ لوړ پوړی قماندان جنرال جان نیکلسن په دې ارتباط وایي، موږ اوس د شرایطو پسې ګرځو، د وخت پابند نه یو، تر څو چې موږ خپله وظیفه سرته نه رسولي دلته به موږ پاتې یو. خو د پوځ ځینې نور جنرالان دا خبره مني چې په جنگ کې رکود او بنبست راغلی. د امریکا د پوځ د یوه تازه رپورټ په اساس د افغانستان حکومت د ټولو ولسوالیو سمه نیمه برخه کنټرولوي، نور یې یا د طالبانو په کنټرول کې دي او یا کله د جنگ په وخت د یوې خوا په ولقه کې او کله د بلې خوا. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د قانون پر اساس ټاکنې پر وخت کیږي او دی به د ملت له ارادې پرته په قدرت کې پاتې نه سي. ښاغلی غنی ژمنه وکړه چې حکومت به په ټاکنو کې مداخله ونه کړي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د مجاهدینو د بری په شپږویشتمه کلیزه کې وویل چې سږکال پارلماني ټاکنې حتمی دي او شفافه به ترسره شي. ولسمشر وویل نه خپل او نه د پارلمان په ټاکنو کې مداخله کوي. هغه دا هم وویل چې د ولسمشرۍ ټاکنې به په خپل وخت د اساسي قانون په اساس د راتلونکي لمریز کال د جوزا له میاشتې مخکې ترسره شي. ولسمشر غنی چې په ارکی وینا کوله دا هم وویل چې نړیوال ځواکونه ځکه په افغانستان کې میشتي چې طالبانو له افغان حکومت سره د جګړې اعلان کړی او دا ډله له ترهګرو سره پاړیکه کړه. ولسمشر غنی د غوایی د اتمی په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې وویل چې د طالبانو له لوري د خندق عملیات د مسلمان او خپلواک افغانستان په وړاندې جګړه ده.
طالبان د غزوی خندق په نوم د جګړې اعلان کړی. عجبه ده، آیا د خندق د جګړې په مفهوم باندې دوی پوه دي چې دا عظیمه جګړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لخوا یې چا په مقابل کې وه؟ آیا جناب حضرت صاحب باندې دوی اعلان د جنګ کوي؟ ایموږ جهادي مشرانو باندې، ایموږ علمای کرام باندې، ایموږ مسلمان ملت باندې دا جګړه د یو مسلمان او خپلواک افغانستان په ضد جګړه ده.
ولسمشر غنی طالبان ته د سولې وړاندیز سخاوتمندانه وباله. وی ویل چې طالبانو میاشتې د سولې په دې وړاندیز فکر کړی خو د منلو جرأت یې نه لري او دا چې څنګه یې رد کړي هم څه نه وایي. بل لور ته په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ناستې هم په طالبانو غږ وکړ چې جګړه دې پای ته ورسوي. د سازمان له طالبانو غوښتل چې د سولې په خبرو کې د ګډون وکړي او د افغان حکومت د سولې له غږ دې ګټه پورته کړي. ناټو له پاکستان هم غوښتي چې د افغانستان په سیاسي حل کې فعاله ونډه واخلي. د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم وایي ناټو دې په پاکستان او طالبانو زیات فشار وارد کړي.
دوی مجبور دي چې د ژمنو او یا هم د خبرو تر څنګ عملی اقدامات هم وکړي. مثلا د افغانستان حکومت سره په ګډه باندې داسې طرحه برابره کړي چې پاغې کې د طالبانو حکومت د طالبانو پر حالت باندې، د طالبانو پر جوړښت باندې فشار راشي چې د افغانستان حکومت سره سولې ته کښېني.
عام وګړي بیا د ولسمشر غنی او د ناټو په ټاکنو کې د ټینګار هرکلی کوي او د ثبات لپاره د ټاکنو دایرې دل مهم بولي.
ناټو باید بعضې ځایونو کې د ناامن سیمو کې د افغان فوزونو سره باید اوګه په اوګه باندې ودرېږي.
د ولسمشر غنی او د ناټو د سازمان له لوري د ټاکنو موضوع په داسې حال کې یادیږي چې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر لا هم کرار روان دی او ویره له ټاکنیزو بنسټونو سره دا ده چې ښایي د خلکو ونډه په ټاکنو کې کمزوري وي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د بغلان په ولایت کې د حزب اسلامي یو شمیر غړو او قومي مشرانو په یوې غونډه کې له خلکو غوښتنه وکړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او پر وسلوالو ډلې غږ وکړ چې باید سوله وکړي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبريال ګل رحیم نیازمن پر رپورت کې واوري.
په بغلان کې د حزب اسلامي حکمتیار د ډلې یو شمیر پخوانیو قماندانانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې له خلکو غوښتنه وکړه چې باید په پراخه کچه په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي او پر مخالفو وسلوالو ډلو یې غږ وکړ چې باید سوله وکړي او له جګړې لاس واخلي. دغه غونډه کې هغو کسانو هم خبرې وکړې چې د حزب اسلامي حکمتیار د ډلې په مشرۍ د وسنی نظام پر خلاف جګړه کې پراخه برخه درلوده. دوی ویل چې وسلوال طالبان هم باید د حزب اسلامي په څیر له جګړې لاس واخلي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د بغلان یو تن مخور سید کمال وردګ د راتلونکو انتخاباتو په اړه وایي چې باید خلک د سولې لپاره لاسونه یو کړي او له مخالفینو سره خبرې وکړي.
مونږ غواړو چې مونږ باید په حکومت کې خپل نمائندګانو استازي ولرو او د مونږه بچان مکتوبات لاسي په سولې او امنیت کې هم متاسفانه تر اوسه پورې په مونږ کې جنگ روان دی. لاس تر ځنې مکی نه لاس په کار سي د سولې په خاطر، د امنیت په خاطر هغه ورونه چې خوابدي دي تللې دي او چا خطاويست دي هغه ته توسه کول پکار او په حکومت کې چې کوم مفسد فاسد وګړي د چارواکي په نوم باندې وسی کې دی غوښنه لري کېدل پکار هغه په دې رقم باندې نه لري کېږي. تاسو به ځانونه سیستم تراولئ، تاسو به په دې حکومت کې ونده اخلي، تاسو به یو چا ترایا ورکوي.
دغه خلکو ویل چې د تیرو انتخاباتو په سیر یو ځل بیا ځینی وسلوال ډلې غواړي ډنډې شابودین، ډنډې غوري، دهنې غوري او مرکزی بغلان کې نامني جوړه کړي او د پخوا په سیر پارلمان ته داسې استازي ولېږي چې یوازې د څو کسانو په خوخوي. عبدالواحد لیاقت وایي چې یوه رایه هم اهمیت لري او کوشش باید وشي چې خپل رایه اهل کسانو ته ورکړي.
د افغانستان ولسا، د افغانستان زعیم دي تا پر رایه ټاکل کیږي. رایه او امانت ده، دی امانت کې به کوشش کوي صدا به اهل ته سپاري. یو له امانت را رایه د اعتماد ده، په چا هر چا د اعتماد کې یو نفر وایي لکه ما یې څه یو رایه ورکو 50 جنایو هغه یو رایه د هر چا کوه هغه نظام کراته که که نظام یو آزاد په نفع دغه ملت او مسکین و ټول په ګونه کې به الله تعالی اجر درکړي. نو کوشش وکړئ په خپل رائے کې دقت وکړئ، رائے اهل رائے ته ورکړئ.
په دغه غونډه کې پر خلکو دغه هم وشو ک چا تذکره نه وي اخیستې باید تذکره واخلي، او که چا اخیستې وي باید د انتخاباتو لپاره یې ثبت کړي. حسن ولی د بغلان یو بل اوسیدونکی دی، هغه وایي چې دولت هم باید د انتخاباتو د مرکزونو د امنیت ساتنې په خاطر لازم اقدامات وکړي.
په دغه ټاکنو ورځو کې خامخا مشکل جوړیږي، خو په مرکزي حکومت باندې د منګ غږ دا دی چې په مکمل توګه تدابیر د امنیت نیسي. د ولس د خپل لوس هغه مرکزونه خصوصا چې د مرکزونه احتاسي ودي دغه باید امنیت نیسي. خلک سره یې ترازی او تشکیل د محل ترازی خپل تذکری اخلي، باید دغه امنیت دوی خوندي وساتي. زیاتره فوکس باید په محلي مرکزو باندې سمې کې مرکزونه وي دغه امنیت دوی وساتي.
په بغلان کې د حزب اسلامي حکمتیار د ډلې د طرفدارو لخوا پر خلکو په داسې حال کې په انتخاباتو کې د ګډون غږ کیږي چې د قندوز په قلیزال ولسوالۍ کې، د تخار په ینګي قلعه ولسوالۍ کې، او د بدخشان په تشکان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا پراخه جګړه پیل شوې ده. د قندوز په قلیزال ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه لا تر اوسه موثق معلومات نشته. ځایي چارواکي هم د جګړې په اړه څه نه وایي، خو وسلوال طالبان په جګړه کې د ولسوالۍ د بازار د نیولو او افغان ځواکونو ته د تلفاتو د وراړولو ادعا کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
کته هم چې په افغانستان کې د تیرو څلوېشتو کلونو جنگ او په لوړه کچه د اداري فساد له امله د هیواد د تعلیمي سکتور وده ډېره سوکه سوې ده، خو په دې وروستیو کلونو کې د پاملرنې وړ بدلونونه هم راغلي دي. یو ښه مثال یې د کونړ په ولایت کې د سرکانو ولسوالۍ د زراعت مسلکي لیسه ده. زموږ همکار سید سلیمان شاه د دې لیسې د مدیر عبدالرحمن نوري سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسو پام راګرځوو.
نوری صاحب، که تاسو د کونړ د ولایت د پشد د کلي د زراعت د عالی لیسې په باب زمونږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ، کله جوړه شوه او د چا په تخنیکي او مالی مرسته باندې جوړه شوې؟
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د پشد کرنې مسلکي لیسه په 1909 شمسي کال کې تاسیس شوله. په منزله تعمیر لري چې د افغانستان د معارف وزارت بودیجا د 14 میلیون افغانۍ په اساس باندې د معینت تخنیکي او مسلکي لخوا جوړ شوی دی.
تاسو موږ ته وویل چې د چک جمهوریت تاسو سره مرسته کړې ده، په کومو برخو کې مرسته کړې؟
په عملي برخه کې موږ سره ډېره زیاته مرسته کړې ده. مثال په ډول د سبزیجات روزنې په اړه موږ ته یو نهاو جوړ کړی دی چې عملا اوس په کې د رومیانو دینار راټیم کړل. تاسو هم ولیدله همدارنګه موږ سره په لابراتوار برخه کې یو زراعتي او حیواني لابراتوار ته جوړ کړی دی، او یو وړه نرسري د ګنېها د عملي کارونو لپاره یو فنس جال د نیم ژبې ځمکې نه تاو کړی دی. موږ ته مختلف ټرینګونه برابر کړي دي، د مثال په ډول د باغ جوړونې اساساتو په برخه کې، د شاتو مچیو د روزنې په برخه کې، د ګرین هاوس کې د سبزیجاتو د روزنې په برخه کې. همدارنګه مدیر هم ته د پروپوزل لیکنې او هم ته اساسي مهارتونو په زده کړه کې دا پروګرامونه تاسو کړی دي، او عملا زموږ استادان ډېر زیاته ګټه اخیستې ده.
که تاسو موږ ته دا ووایئ څومره استادان دلته په تدریس بوخت دي او څومره شاګردان زده کړې کوي؟
ټول زمونږ صرف د ثانوي دوره ده، لسم یولسم دولسم ټولګي دي، درې ټولګي دي. متاسفانه موږ د یو اندازه کموالي سره مخامخ یو، تقریبا 8 تنه زده کوونکي لرو، درې واړه ټولګیو کې شپږ استادانو لخوا ورته تدریس کیږي. اوس عملا منګه درې ټولګي لرو.
تاسو د انګلیزي ژبې زده کړې تم توجه کړې کنه؟
بالکل، تاسو ته معلومه ده چې یو خو زراعت د علمي نمونه او لاتیني نمونه نه اکرول دی، د نباتات او نمونه چې دي دا په لاتیني دي او علمي نمونه دي. استادان چې دي په تدریس کې تقریبا داسې به ووایو چې 40% یا 30% انګلیسي هم ورته وایي. د مثال په ډول هغه نباتات چې انګلیسي نومونه دي هغې ته په انګلیسي وایي او هم پښتو یې ورته وایي. استادان ډېره هڅه کوي کله چې شاګردان فارغېږي، یا باید هغه شاګرد ته د نبات یا د یو حیوان انګلیسي نوم هم یادي او خپل محلي نوم یې هم ورته یادي او لاتیني نوم یې هم یادي.
شاګردان هم یوازې د پشد کلي دي او که له نورو ځایونو هم راځي؟
د مختلفو ولسوالیو شاګردان دلته لرو، له شاوخوا سیمې لکه د نارنګ ولسوالي، د شیګل ولسوالي، د درای پیج ولسوالي، د چاپادرې ولسوالي، د دیوګل توقۍ ولسوالي نه شاګردان موږ لرو. هغه شاګردان چې زموږ ساحه لري د هغه ته موږ بدلې شه ورکوو، او زموږ زیات ډېر شاګردان زموږ نورو ولسوالي.
په کانکور کې ستاسو کوم محصل ممتاز مقام حاصل کړی کنه؟
بالکل زکون کی د کانکور ته کامیابی دو ډیر ډیر چانس ترلاسه کړی دی. دا چې دا لیسه مسلکي لیسه ده، مونږ تر اوسه پورې 15 دورې فارغین ورکړي دي او تقریبا په دیو کې 116 تنه فارغین ورکړي دي. زمونږ اوس تقریبا 340 تنه زکون کی په مختلفو پونځیو کې په تدریس بوخت دي. د مثال په ډول د کمپیوټر ساينس پونځي، د ویټرنری، د زراعت تعلیم او تربیه، او دغه نور په مختلف پونځیو کې او د هیواد په مختلفو ولایتونو کې محصلې په دوره کې دي. او د تیر کال تقریبا موږ ته 200 کسانو سپینام کانکور لپاره کړی، او چې خوش په اسانه موږ 14 تنه زده کوونکي د لوړ زده کړو موستادو ته کامیاب شول او سملن په زده کړو بوختي.
ایوا روستۍ پښتنه د چک جمهوریت تعلیمي بورسونو وړاندیز هم کړی کنه؟
نه، تر اوسه پورې موږ سره د شپږ نوي کال کې مرستې بندې شولې، قرارداد ختم شو. ولې موږ بار بار دا څرګندې کړې وې چې موږ بعضې استادانو ته د ارتقا ظرفیت لپاره پروګرامونه ساتي، خارج ته لاړ شي، هلته ماسټري وکړي، یا نور د څه شپږ میاشتنۍ درې میاشتنۍ کورسونو ته برابر شي. چون هغه په شپږ نوي کال کې خپل هغه پروګرام ختم شو، په دغه برخه کې تر اوسه پورې موږ سره چک مرسته نه کړې. د استادانو د ارتقا ظرفیت لپاره باید پنځه بل څه پروګرامونه ساتي.
دا د پښتو د زراعت د مسلکي لیسې مدیر عبدالرحمن نوري، ډېره مننه تاسو نه.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د شمالي کوریا د رهبر کیم جون اون او د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی ان تاریخي غونډه په دې ژمنی پای ته ورسېده چې دواړه هیوادونه به د کوریا ټاپو وزمه د سولې او اټومي بې وسلې کولو په طرف بیایي. پام وکړئ په دې اړه راپورټ.
د شمالي او جنوبي کوریا د مشرانو ترمنځ د اړیکو په ګرمېدو سره د سولې د یو نوی عصر پیل اعلان شو، چې دا نوی سیاسي پرمختګ د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا ستایل شوی دی.
فکر نه کوم چې د شمالي کوریا مشر دی چالوال او فریب وکړي، او هیڅ وخت هم په دومره اندازه مخته نه وتلل.
کیم جونګ اون د شمالي کوریا لومړنی مشر دی چې پرون د پولې نه په تیرېدو سره جنوبي کوریا ته ورواوښت، او د جنوبي کوریا له مشر مون جی این سره یې د کوریا د ټاپو وزمې پر اټومي بې وسلې کولو وعده وکړه. خو هیڅ و مشر هم د جزئیاتو پر څرنګوالي څه ونه ویل. د جورج ټاون په پوهنتون کې د آسیا د ختیځ د چارو کارپو دینیس وایلډر وایي چې یوازې خبرې کفایت نه کوي.
So far all we have are promises.
تر اوسه موږ یوازې وعده اوریدلې دي. پرته له دې چې اټومي ازوینې څو میاشتې ځنډیدلې دي، نور موږ تر اوسه داسې یو ګام چې شمالي کوریا پورته کړی وي نه دی لیدلی.
د شمالي کوریا اټومي وسلې د متحده ایالاتو سره په اړیکو کې ستر جنجال رامنځته کړی دی. واشنگتن د دې په خاطر چې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرامونه پای ته ورسوي د فشار په ډول یو کمپاین د پیونګ یانګ په وړاندې پیل کړی دی، چې سخت بندیزونه او پوځي تهدیدونه پکې شامل دي. اوس چې د امریکا د ولسمشر او د کوریا د مشر ترمنځ مخامخ خبرو ته یوازې څو اونۍ وخت پاتې دی، د امریکا ولسمشر وایي چې د نړۍ د خوندي کولو په خاطر دی شخصا په خپل د مسؤلیت احساس کوي.
دا واقعا هغه څه دي چې زه هیله من یم د نړۍ لپاره یې سرته ورسوم. دا د امریکا له محدودې نه لویه خبره ده، او دا یوه نړیواله ستونزه ده، او هیله من یم چې وکولای شم دا کار د نړۍ لپاره ترسره کړم.
شمالي کوریا مخکې هم د وعدو ته ورته وعدې کړې وې، له دې سره سره چې پایلې تر اوسه نه دي جوتې شوې. خو د امریکا د پوځ یو پخوانی جنرال جک کین وایي چې دا د دې ارزښت لري چې د شمالي کوریا دا وعده بیا هم وازمویل شي.
د نړۍ او د کوریا د ټاپو وزمې په خاطر دا د دې ارزښت لري. په یقیني او دقیق ډول هیڅوک نه پوهیږي، خو موږ یو فرصت په لاس کې لرو، او هیڅ وخت مو هم داسې یو فرصت په لاس کې نه درلود، او له دې ځل سره یې فرق هم همدا دی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار کوي تر څو چې شمالي کوریا له خپل اټومي پروګرام څخه لاس وانخلي، پر دې هیواد به د کمپاین فشار ته دوام ورکړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي پر ځینو مبلغونو نیوکه لري چې د ګوزن زد واکسین د اهمیت پر معلوماتو پوره تسلط نه لري. د دوی په وینا له همدې واکسین څخه انکار کورنیو ته قناعت نسي ورکولی. په ورته وخت کې روغتیایي مسؤلین وایي هڅه یې دا ده چې مسلکي کسان پر دندو وګماري. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حکله دا رپورټ را لېږلی دی.
که څه هم په ټولیز ډول د پولیو ناروغۍ د خطر او د واکسین د اهمیت په اړه د خلکو په هوای ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دی، خو په ځینو مواردو کې د یو شمېر نیمګړتیاو له کبله دا پروسه ښه پر مخ نه ځي. د خوست د یو شمېر اوسېدونکو په وینا له دې کبله چې ځینې مبالغین د واکسین د اهمیت په اړه په معلوماتو پوره تسلط نه لري، په ځینو مواردو کې د ګوزنځید واکسین څخه انکاري کورنیو ته قناعت نشي ورکولی. د دې ولایت د سپیرې ولسوالۍ اوسېدونکی حمیدالله له دولتي مسؤلینو غوښتنه لري چې دې برخې ته هم پوره توجه وکړي. هغه اندېښنه څرګندوي چې ممکن په دې وضعیت سره د انکاري کورنیو شمېر زیات شي.
ما په خوای ډېر کمزوره دي واکسینو د کارمندونو د نم په غوښتنه رو جدي غوښتنه رو جدي باید خپل ما په خوای لګ کوي کې یعنی مسلکی کسون دي تر شي غیر مسلکی کسون چي دي د په دغه تجربه لري نه.
نو می لطیف رحمان دي ادي کوم چې په هچ دي تر سره کړی د کوم معلومات دوی لري غا د نور خلکو سره د ما غړو سره نشي شریکولای په سماتو کې. نو دی بده کې پاتې راځي او نو خلک زکم دي تم پر ظلم نه کوي.
دا محل د خوست په درې ولس ولایو ګربز د میدان او سپیره کې مبالغین خلکو ته د واکسین په اړه په هوای ورکوي. د غراس په مساخیل تڼیو مرکز متون کې یو شمېر متنفذین هم پر دندو ګمارل شوي دي. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین په ځینو مواردو کې د مبالغینو کمزوری عما په هوای مني، خو وایي هڅه کوي چې ټول مسلکي مبالغین او صحي کارکوونکي ولري.
موږ په اول سر کې کوشش کوو چې د هغوی دپاره د عامه پوهوي داخلي ټریننګونه دایر کړو، بیا هم وروسته د نظارت نه که چېرته په بعضو ځایو کې ولیدل شول چې هغه خلک چې خپله وظیفه یې ښه سرته نه ده رسولي او په دې برخه کې نغړي کوي، موږ به یې د دندو نه لرې کړو او په ځای به یې نور وړ مناسب خلک وګمارو.
د دې ولایت اوسېدونکی سپینګیری قادر شاه له خلکو غواړي چې د خپلو ماشومانو د روښانه راتلونکي په خاطر دا ناروغي تداوی نه لري، خو د مخنیوي یوازینۍ وسیله یې د پولیو ضد واکسین بلل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د ټرمپ حکومت له هغو پلانونو څخه تیر سوی چې غوښتل یې په استرالیا کې د امریکا نوی سفیر مقرر کړي. که څه هم اتلس میاشتې پخوا د امریکایي استازي وظیفه په دغه هیواد کې پای ته رسېدلې وه، په استرالیا کې ډېر کسان دغه اقدام د یو سپکاوي په حیث ګڼي. که څه هم چې په کانبیرا کې حکومت وایي دا د خفګان موضوع نه ده. خبریال فیل میرسر په دې باره کې له سیدنی څخه رپورت را لېږلی.
په کانبرا کې د امریکا وروسته دایمي سفیر جان بیری و چې په 2014 کال کې دغه وظیفه پای ته رسېدلې وه. دغه مقام د یوې مطلوبې مقررې په حیث لیدل کېږي. د کانبرا شاوخوا ونو احاطه کړې ده او د استرالیا سیاست په نسبي توګه آرام دی، مګر دغه څوکۍ د 1300 لپاره خالی پرته وه. د ټرمپ حکومت پلان درلودو چې د امریکا د بحر الکاهل قومندانۍ نه د سمندري قواو ستر جنرال هاري هاریس په استرالیا کې د امریکا د نوي سفیر په حیث مقرر کړي. دغه پریکړه واړول شوله او جاپان الاصل امریکایي د سمندري قواو سه منصب به د استرالیا په ځای په جنوبي کوریا کې د واشنگتن سفیر شي. د استرالیا صدر اعظم ملکولم تورنبول وویل دی ناامیده شو چې د ده ښه ملګری په کانبرا کې په یوې لوړې ډیپلوماتیکې څوکۍ باندې مقرر نه شو، مګر ده درک کړه چې دغه پریکړه د ایډمیرال د مهارت او تجربې له کبله شوې ده، مګر په نورو برخو کې نارامي ده. د استرالیا پخوانی صدر اعظم کیوین روډ وای د استرالیا نیول د ترامپ لپاره ښه نه دي. روټ خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
think the bottom line is the administration decided that South Korea demonstrably is strategically more important given what's happening with the inter-Korean summit. You can understand that reasoning, but for Australia I think it does indicate at least from the view of the Trump administration we are seen as something as a second.
زه فکر کوم اساسي خبر ده د حکومت پریکړه کړې ده چې جنوبي کوریا په ستراتیژیک توګه ډیره مهمه ده. د دواړو کوریاګانو عالي غونډې ته چې نظر واچول شي دغه دلیل ورنه درک کېدای شي، مګر زه فکر کوم دا استرالیا لپاره داسې نښې نښانې شته د لږ تر لږه د ترامپ د حکومت له نظره موږ د دوهمې درجې متحد په حیث ګڼل کېږو. جمهور رئیس په استرالیا کې محبوب نه دی که ښي او کیڼ اړخي سیاست په نظر کې ونیول شي، مگر اساسی خبر ادا د چټول استرلایان په امریکا کې له هر حکومت نه توقع لري چې زمنګ ائتلاف جدي وګڼي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.